የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ገዘንፈርየም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም ተአዛዴ ራዲዮ መጀለ ፈዴ ገነኪ ደኑሚያሊ ሰንደርጋሪ ሀሩን ባቻ د سندرو د نوی سی ڈی د خبرېدو په مناسبت له هغه سره مرکه د لوی مفکر امانوئل کانت د ژوند او فلسفه په اړه د ډاکټر نظام الدین کټوازی خبري دوه خواږه حکایتونه او نور مطالب اوریدای شي. د ونی فرهنګي خبرونه محمد امین کمال پوری لولي.
د افغانستان د معارف وزارت ویلی دی چې د روان المریس کال لپاره تر اوسه پورې د معارف تر سلو زیات منصبان په بیلابیل ولایتونو کې وژل شوی دی. د معارف وزارت ویان امان الله ایمان رسنوی ته وویل چې د روان المریس کال لپاره تر اوسه پورې په بمی چاودنو، قاتلانه حملو او نورو پیښو کې د معارف تر سلو زیات منصبان وژل شوی او په سلګونو نور ژوبل شوی دی. د معارف وزارت د ویان په قول د معارف دښمنان غواړي چې د معارف کارکونکي او زده کوونکي وویروي او په دې ډول میندې او پلرونه په اولاد باندې له تعلیم کولو را وګرځوي. د یادولو وړ ده چې ویره او نامنی د دې سبب شوې ده چې په افغانستان کې او په تیره بیا په جنوبي ولایتونو کې 250,000 ماشومان له زده کړو محروم پاتې شي. د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې د دوو فرهنګیانو محمد امین رحیمی او رحمت الله دانش د فاتحې مراسم ترسره شول. محمد امین رحیمی چې په پکتیا ولایت کې د اوختون راډیو ژورنالیست و، د روژې په میاشت کې په ګردیز کې په یو بمی چاودنه کې ووژل شو او رحمت الله دانش په یو ترافیکي پیښه کې ساه ورکړې وه. په کابل کې د دغو دوو فرهنګیانو د فاتحې په مراسمو کې چې د اوختون کلتوري ټولنې لخوا واخیستل شوه، ګڼو کابل میشتو لیکوالو، ژورنالیستانو او د علم او ادب مینوالو ګډون وکړ. د افغانستان د هنر او کلتور د ود ټولنې په کابل کې نعتیه مشاعره جوړه کړه. په دې مشاعره کې چې د روژې په 20مه نیټه ترسره شوه، په لسګونو شاعرانو نعتیه کلامونه واورول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانو هنرمندانو یو ګروپ چې د جنوبي کوریا د خارجه وزارت په بلنه هغه هیواد ته تللی و، د کوریایي نندارچیانو له هرکلي سره مخامخ شو. د انیس ورځپاڼې له رپورټ سره سم د ځوانو هنرمندانو دې ډلې خپل لومړی کنسرت په سویل کې د افریقا و آسیا د هنرونو د اونۍ په فیسټیوال کې اجرا کړ. دغه افغان هنرمندان چې له رباب، تنبور، غجکی او د وطني موسیقي له نورو آلو سره کوریا ته تللي او هلته یې افغاني نغمې غږولې دي، د کوریا خلکو یې تود هرکلی کړی دی. د ځوانو موسیقي غږونکو دا ډله په جنوبي کوریا کې د څو نورو کنسرټونو له اجرا کولو وروسته د اسد په 13مه نیټه هیواد ته راستنه شوه. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د خپلواکو رسنوی انجمن یا سفما د کونړ ولایت د بی بی سی له خبریال نعمت الله کریاب سره د استیناف د محکمې د مرستیال لخوا ترسره شوی چلن وغند. ښاغلی کریاب چې د کونړ د استیناف محکمې ته یو تحقیقي رپورټ د برابرولو لپاره ورغلی و، د دې محکمې د مرستیال له ترخه چلن سره مخامخ شو، وګواښل شو او له محکمې وایستل شو. په دې مناسبت د سفما په اعلامیه کې راغلی دی چې که د اطلاعاتو کلتور وزارت د خبریالانو په خلاف د تاوتریخوالي قانون پلی کړي، نو له خبریالانو سره به تاوتریخوالی تر څه حده پورې کنټرول شي.
سره له دې چې په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان د لرغونو آثارو د قاچاق او خپل سره کیندنو د مخنیوي لپاره یو لړ هڅې شوي، خو جنگ او بېوزلي سبب شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د لرغونو آثارو لوټ دوام وکړي او په خورا لږ پیسو د دې هیواد خورا قیمتي آثار د قاچاقبرو ګوتو ته ورشي. په دې باره کې عصمت څاروان د ازادي راډیوي مجلې اوریدونکو ته دغه رپورټ برابر کړی دی.
څلوېښت کلن عبدالوحید چې د ساده کروندګرو جامې اغوستې په خپلو ګوتو داسې ژور ځایونه ښیي چې ته به وایې چې بمی چاودنه پکې شوې ده. خدای وایي چې دلته چاودنه نه ده شوې، بلکې د کورنیو جګړو په کلونو کې ډیرو کسانو په دې سیمه کې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره کیندنې کولې او ډېر قیمتي شیانې ترې ایستلې دي. عبدالوحید چې په بلخ ولایت کې اوسي وایي د دوی لپاره کورنۍ جګړې شي وي، ځکه چې په اسانه حتی د ورځې لخوا هم د لرغونو آثارو لپاره کیندنې کولای شوي. دوی وایي چې یو وخت یې له پنځو شپږو نورو کسانو سره یو لوی پیشقاب وموند چې د حیواناتو انځورونه پرېښل شوي ول. دوی دا پیشقاب په شپږ سوه ډالر وپلورو او پیسې یې په خپل منځ کې سره وویشلې. د جګړې، بېوصلۍ او د اقتصادي تنګسۍ کلونو چې په افغانستان کې غیر قانوني کیندنو ته لاره پرانیسته، د دې سبب شول چې خلک لرغوني آثار په پټه او په غیر فني طریقه وپلټي او په خورا لږ پیسو یې د لرغونو آثارو پر لویو قاچاقبرو وپلوري. د افغانستان د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی دا خبره مني چې د لرغونو آثارو د موندلو لپاره په خپل سر د کیندنو او قاچاق یو علت بېوزلي ده.
د ما په هم فقر او بېوزلي نه یوازې د تاریخي آثارو د قاچاق په برخه کې رول لري، بلکې په هغه ترڅنګ د خلکو عامه پوهاوی ډېر ضعیف ده. بېسوادي د افغانستان کې لږ زیاته ده. دا دواړه عوامل سره یو ځای شي، د تاریخي آثارو د په خپل سر کیندنه او د هغه په قاچاق کې زه فکر کوم دا پدیده لږ زیاته کړې ده.
د عمر خان مسعودی په وینا سره لدی چې د افغانستان حکومت د لرغونو آثارو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي په خاطر هلې ځلې کوي، خو د خلکو مرسته تر ټولو ضروري او مؤثره ده.
د اطلاعات فرهنګ وزارت او افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه تلاش کړی چې دې پدیدې مخه ونیسي. یو مخصوص قطعه د 2012 په نامه ایجاد کړې ده. زه فکر کوم د مهم شی د خلکو لپاره عامه پوهاوی ده، او هغه په څنګ کې د خلکو همکاري د امنیتي مسؤلینو سره کیدای شي چې دغه شومې پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او د خپل سر کندنه او د تاریخي آثارو د قاچاق مخنیوی وکړي.
د افغانستان د لرغونو آثارو لپاره د خپل سرو کسانو د کیندنو او قاچاق د مخنیوي هڅې شوې، خو ترڅو چې د افغانستان د مختلفو سیمو خلک د خپلو لرغونو او تاریخي آثارو پر اهمیت پوه نشي، د پلورلو او قاچاق بخې ونه نیسي، دا لړۍ به همداسې روانه وي. او له بده مرغه چې د دغو لرغونو آثارو چې لوړ ارزښت او قیمت یې څوک ټاکلی نشي، یوه برخه له منځه ځي.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کو درې دې اسمان بش، کلک
پخ پلا. تر اختر مخکې د پښتونخوا د نامتو سندرغاړي هارون باچا د سندرو یو نوی سی ډی خپور شو. د دې سی ډی نوم دی ولس جانان کا. احمد شیبر د دې سی ډی په اړه له هارون باچا سره مرکه کړې.
پاچا صاحب، ستاسو د سی ډی په نوم کې ما ته سوله ښکاري او د خدای له مخلوق سره مینه ولس جانان کا، تاسو ووایي څنګه مو دا نوم خپل سی ډی ته غوره کړ؟
شیبر صاحب، زما په فکر دا وخت داسې راغلی دی چې د حالاتو ته وګورو چې کوم زموږ په پښتون وطن کوم جنگ دی، کوم ناورین دی، خلق د کوم یو ترحو سره مخامخ دي. نو ما فکر کوم چې ردا سي کلام انتخاب کوم د خپل دی البم د پاره چې اوس د خیر په اختر کې خپور شوی دی، ریلیز شوی دی، چې هغه کوم دغه د امن، د سولې، یو بل سره د مینې محبت پیغام وي. نو دا د رحمت شاه سایل صاحب دغه یو ډیر اوږد غزل دی، خو ما دا سره جوړ کړی دی چې ګڼ شعرونه مې پکې ځای کړی دي. نو هغه کې دغه یو پیغام دی چې ولس جانان کنو د ټولو ولس جانان.
ډیر ښکلی. نو
دغه مې خوښ شو چې را ده بل کیسر ته نوم کېږده.
پاچا صاحب، د تل په څیر دا ځل مو هم د شعر په انتخاب دو کې غور کړی او د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو د شاعرانو شعرونه مو په خپلو سندرو کې راخیستي. د خپلو سندرو لپاره شعرونه ژر پیدا کوي که ډیره خواري ورته کوي؟
یاره، ډیره زیاته خواري خو نه، خو کم هم شعر چې ماته مخامخ راشي. اوس خو یو خوشبختانه انټرنیټ کې ډیر شاعران زموږ ځوانان فعال دي، خپل شعرونه په انټرنیټ هم خپروي. نو هغه هم زماله نظر تیریږي وخت په وخت. او دا تاسو که دغه خبرې ته اشاره یې چې دیزل ما په دې سی ډي کې د پولي اخوا د افغانستان ځینې ځوانان شاعران راغستي دي. پیر احمد کاروان صاحب خو ډیر پیژندل شوی شاعر دی، د هغه یو کلام دی، د میوند فدا زموږ یو ملګری دی، د مجید کرار صاحب دی، دغه یو نو لبیب نثار صاحب دی. نو ما سیوم داسې کله کله به ملګرو ما ته وویل چې رته باید د پولی اخوا هم لاړ شي، ولته هم ډېر ښه شاعران دي، غم دغه کلام هم را واخلي او موسیقۍ کې را جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. نو دغه یو هڅه مې کړې ده چې او نو د شعر د انتخاب خبره ده، نو په خپله راته هم شعر چې کوم خوند را کوي، بیا څو ملګري مې دي هغې سره پرې خبرې وکړم شعر ده څنګه ده که زه ووایم، نو چې هغې هم پرې چا خبره یو اوکې سیګنل را کړي موسیقي ته جوړه کړم.
په دې شعرونو کې وشي ته ما پام شوي دي هغه شعرونه چې ردیف اوږد وي، دغه سندرغاړي ډېر انتخابوي، څرنګه تاسو هم دغه شي ته پام کړی دی؟
زه به داسې فکر نه کوم شیبر صاحب، زما په خیال چې کوم ردیف لنډ وي، لنډ بهر والا شعر وي، نو زما په فکر هغې ته موسیقي جوړول او هغه کمپوز کول په نسبت د هغه چې یو اوږد شعر وي، اوږد بهر ولري لنډ والا.
بله، زما مطلب دا اوسې اوس مثلا دا رقم لکه چرته چې په قافیه کې جانان راغلی، افغان راغلی، لکه د ساسو سندره، یعنی داسې او لیغنه وروسته هم ځینې کلمات وي، دغسې په دې سندرو په قالب کې سم راځي داسې شعرونه او که څرنګه؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې بعضې شعرونه چې شاعر ولیکي نو هغه کې دننه خپل یو موسیقیت، یو خوند، یو آهنګ پکې دننه پټ وي، نو او دغسې شعرونه ظاهره ده سندرغاړي ته یا کمپوز جوړونکي ته زیات اپیل کوي، دغه زیات خوښېږي، هغه ته لګي چیره هغه داسې ګڼي چې که زه دا شعر را واخلم دې ته کېدای شي یو ډېر ښه کمپوز جوړ شي. نو دغسې یو پی خما سره هم ده چې زوم داسې شعرونه چې وګورم نو ما ته یو اندازه ولګي چېره که دا زه کمپوز کړم نو کېدای شي اورېدونکي خوښ کړي.
یعنې فکر کوي چې دا د پښتو موسیقي په قالب کې داسې سم راځي؟
پښتو موسیقي په قالب کې هر څه سم راتلی شي، خو ډېره درنه خوږه موسیقي ده، زموږ څنګه چې د نورو ژبو ده پښتو موسیقي زموږ سرونه تالونه هغه ټول یو دي، نو راتلی خو پکې هر څه شي، خو داسې سیزونه چې هغه لغوندې عام فهم وي، یو 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 اورېدونکو ته په اسانه هغه جذب کړی شي او خوند ته واغستل شي.
دغه خبره مهمه ده رښتیا هم. فرضاً تاسو د ډېرو تکړه شاعرانو شعرونه راخیستي دي او سره له دې چې پیچلي مفاهیم لري، خو بیا هم عام خلک هم په هغه باندې پوهېږي چې دا شاعران څه وایي. پاچا صاحب، نورو سندرغاړو ته مو پیغام څه دی څو زموږ سندرې ښې سي او خوږې سي؟
زما خو زه خو پخپله شیبر صاحب ځان د دې جوګه ډېر نه ګڼم چې نور ته داسې توصیه وکړم چا ته خبر وکړم، خو زما خواهش به دا وي چې کوم زموږ ځوانان سندرغاړي د میدان ته راغلي دي یا راتګ غواړي چې هغوی د شعر په انتخاب کې ډېر له دقته کار واخلي، زحمت وباسي، خواریو کې زاریو کې په دې آواز را جوړولو د دې خپل هغه ریاضتونه هغه تمرینونه هغه وکړي او داسې د کمپیوټر او د مشین په زور سندرې ونه وایي، ځان کې غذای پیدا کړي او بیا د میدان ته راشي.
خصوصا تاسو د شعر خبره وکړه، رښتیا هم په پښتو نویو سندرغاړو کې شاید ډېر کسان دې ته شعر ته پام نه کوي، څرنګه تاسو د خبره سره مننه؟
یو بدبختي وته ویلې شي
ستوري خالو نا پتن دوکړ دا وطن د خپلو کری دن شي پټول چراغان بشي کری دن شي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي.
ځینو پوهانو ویلي دي چې تر ارسطو وروسته د امانوئل کانت غوندې بل لوی فیلسوف نه دی تیر شوی. د اتلسمې پیړۍ د دویمې نیمې د دغه فیلسوف نظریو د بشري حقونو د اوسني مفهوم په جوړېدا باندې هم اثر پرېستی دی. د اجتماعي علومو متخصص ډاکټر نظام الدین کټوازی د بشري حقونو په ځانګړنو، د امانوئل کانت په ژوند، د ده د فلسفې په اساسي ټکیو او د ده په نظریه کې د بشري حقونو په موضوع خبرې کوي.
زه فکر کوم بشري حقونه هغه بنسټیز طبیعي حقونه دي چې هر انسان ته د انسانیت په بنیاد میسر دي، او دا په حقیقت کې هغه ضروري حداقل سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او کلتوري شرایط دي چې هر انسان حق لري چې باید ولري، د دې لپاره چې دی وکولی شي د دې حقونو په ذریعه باندې په ټولنه کې یو ابرومن ژوند وکولی شي.
زه باید ژوندی واوسم، بل انسان هم باید ژوندی واوسي، دا یو حق دی، خو دا حق داسې نه دی چې حکومت باید په ما ولوروي. دا ماشوم باید سبق ووایي، هغه ماشوم یا ټول ماشومان باید سبقونه ووایي، که هغه جنکۍ وي که هغه هلکان وي. دا بیا داسې یو امتیاز نه دی چې حکومت وایي چې زه اجازه ورکوم چې دا ماشوم د سبق ووایي. دا د حکومت د اجازه خبره نه ده پدې کې چون دا انسانان دي نو په طبیعي ډول او په فطري ډول دوی باید ولري. آیا د بشري حقونو مفهوم همدا دی؟
بالکل همدا مفهوم د دې نقطې ته راسو وروسته ځکه چې د کانت په نظریاتو کې همدا خبره تکرار شوې ده او موږ د دې څرک پیدا کولای شو چې دا حقونه په حقیقت کې د انسان طبیعي حقونه دي. دولت نشي کولای چې هغه وضع کې او یا یې له هغه څخه واخلي، بلکې د دولت وظیفه او مشروعیت په دې کې ده چې دغه طبیعي حقونه چې ده ته د انسانیت په بنیاد باندې میسر دي هغه وساتي، د هغو احترام وکړي او هغه هغو ته وده ورکړي. بشري حقونه څه خصلتونه لري؟ دا ډېر مهم او بارز خصلتونه دي. دي دا
چې له نورو حقونه یې فرق وسي،
حقونه څخه یې فرق وسي، یو دا دي چې دا یو عمومیت لري، یعنی دا په ټولو انسانانو باندې اطلاق کیږي صرف نظر د دې چې هغه د جنس، د هغې ژبه، قومیت او یا مذهب یا نژاد په نظر کې ونیول شي. دویمه مهمه ځانګړتیا یې دا ده چې دا بشري حقونه له انسانانو څخه جدا کېدلی نه شي، نه کوم دولت انسان دپاره وضع کولی شي او نه یې له هغه څخه اخیستلی شي. طبیعي ډول باندې د انسانیت په بنیاد دوی ته منسوب دي. یو بله ځانګړتیا د بشري حقونو دا ده چې دا خو یوه مجموعه د حقوقو ده، یعنی کلتوري، سیاسي، مدني، اجتماعي او اقتصادي حقونه دي او دا ټول حقونه د یو بل سره رابطه لري. دا رابطه ځکه ډیر مهمه ده چې یو حق د بل حق، یعنی د بلې کټګوري د حقوقو د ارتقا او د اسانتیا سبب ګرځي. مثال په ډول تاسو مخکې د تعلیم خبره یاد کړه، تعلیم یو بشري اساسي اجتماعي بشري حق ده او دا په حقیقت کې دې ته د یو کتلیست په سترګه هم کتل کیږي. په دې معنی چې که یو انسان تعلیم وکوي هغه یو کسب زده کولی شي، هغه علم پیدا کولی شي، دا علم د ده سره دومره کومک کولی شي چې دی وکولی شي د ځان دپاره یو کار پیدا کړي، ځکه چې کار هم یو بشري حق ده. دی دپاره د ژوند دپاره، د خپل فامیل دپاره، د ژوند د هغه ضروري وسایلو د پیدا کولو کې له ده سره کومک کولی شي. دغه هغه ارتباط ته چې د بشري حقونو په منځ کې موږ وینو، نو ځکه ویي چې دا یو د بل سره تړلي دي او په مجموعي صفت سره د ټولو حقونو اصلا که د یو حق د بل حق باندې برتري نه لري، دا ټول بشري حقونه دي او عین اهمیت لري.
که د یو چا په غاښ درد وي یا یې په غوږ درد وي یا یې په لاس درد وي، که هر عضو د بدن درد وکړي موږ هغه ته ناروغ وایو. یعنی منظور دا ده چې که د بشري حقونو هر برخه نیمګړې، معنی دا ده چې دی د بشري حقونو په لحاظ نیمګړی دی. دغسې یو مفهوم کې پروت دی.
دقیقاً دا شی ده که بل مثال مون راوړو، مثلا که تاسو یو انسان ته د هغه اقتصادي حق ورکړي او دته د کار زمینه مساعده شي او د کار وکولی شي، خو لیکن په عین وخت کې دته هغه کلتوري حقوق چې دی لري او هغه بشري حقونه دي هغه له ده څخه واخلي، نو دا حق خو ضرور په نورو حقونو باندې یو تاثیر اچوي. د ده ژوند نیمګړی ده، د ده د انکشاف، د ذهني او کلتوري انکشاف وده په حقیقت کې نیول شوې ده، نو دغه ارتباط له دغه ځای څخه پیدا کیږي. مخکې له دې چې موږ د کانت په نظریاتو باندې یو نظر واچوو او د هغه کې د بشري حقونو د پرنسپ یا کانسپت یا مفهوم وپیژنو، زه فکر کوم چې بهتره به دا وي چې موږ د کانت ژوند ته یو ډېر لنډ نظر واچوو او بیا د ده په فلسفي نظریاتو په سیستم ته په لنډو ټکو کې اشاره وکړو، شاید دا موږ سره په دې موضوع په پوهېدلو کې کومک وکړي. ایمانویل کانت په 1800 میلادي کال کې په کیونیګزبرګ کې زیږیدلی ده. په 1800 کې په همدې ښار کې دی مړ شو. کیونیګزبرګ په هغه وخت کې د شرقي پروسیا مرکز و او د پوتسدام د موافقې له مخې نه وروسته په 1945 کال کې دا ښار شوروي اتحاد ته وسپارل شو. له هغه نه وروسته د دې ښار نوم په کالینینګراد باندې بدل شو.
خدای جرمنی دی
او دی چرمنه دی. بالکل دی په ټول ژوند کې لیدې شار څخه وتلی نه ده په استثنا د ډیر لنډو وختونو، او دی د شار په پوهنتون کې د منطق او د میتافیزیک استاد و. د دوه ډیر مهم آثار لیکلي دي چې یو یې د عملي عقل نقد او بل یې د خالص عقل نقد ورته ویل کیږي.
ډاکټر صاحب که توازه د ده په کتابونو خو به خبرې کوي، خو د ده د ژوند پیسه کې شاید اورېدونکو ته جالبه وي. یو خو دا خبره ده چې ده کله سفر نه و کړی یا تقریبا سفر نه و کړی په ژوند کې. بل مې دا لوستی دي چې ده واده هم نه و کړی او درېمې وای یو خصوصیت و، ډېر منظم سړی و په ژوند کې. نو وای کله چې بدی له کوره راووت، د ماسپښین مهال قدم به واهو، نو د دې کوڅې خلک به وای پیدل چې اوس درې بجې دي.
دا بالکل دقیق خبره ده
چې د ژوند د فلسفي غونې منظم وو،
چې د ژوند یو ډېر منظم او قانون لاندې تیر شوی ده، او د ټول ژوند کې مجرد پاتې شوی دی. دا خبره درسته ده، خو د ده د اثارو ته کراسو، نو د نظري یا خالص عقل نقد او د عملي عقل نقد ده. عقل په اصل کې آلمانی کلمه یې چې ده ورته انتخاب کړې ده فرنونفت، او دا د عقل و خرد او د شعور په نوم باندې ترجمه شوی ده. خو د نقد کلمه په دې ځای کې د نیوکې او د انتقاد معنی نه لري، بلکې دا د تحلیل او د څېړنې په معنا باندې راغلی ده. یعنی ایمانویل کانت په خپلو اثارو کې د انساني ذهن فطرت او فعالیت تحلیل او تجزیه کړی ده.
د ده په نظر باندې عملي عقل څه شی دی او نظري عقل؟
نظري عقل او کانت په خپله د فلسفه هم په دوو برخو باندې ویشلې ده، چې یوه یې نظري برخه ده له همدغه تقسیم څخه راوتلې ده، او بله یې عملي برخه ده. په دې ارتباط باندې دی په خپله د فلسفې په شروع کې دوه ډېرې مهمې پوښتنې کوي، چې هغه پوښتنې یوه دا ده چې په څه شي باندې زه پوهېدلی شم، دویمه پوښتنه یې دا ده چې څه باید وکوم. اوله پوښتنه یې همغه د نظري شناخت یا د تیوري خبره ده، چې دی دلته د انسان درک له خارجي دنیا له واقعاتو څخه بیانوي، او په دویمه برخه کې چې عملي بڼه لري په حقیقت کې دی د اخلاقو برخې ته راځي، چې د انسان کردار د څه شي په ذریعه باندې کنترولیږي، دا کومه قوه ده چې انسان عمل نه تنه د انسان بلکې د ټولنې عمل هم کنټرول کولای شي. په نظري برخه کې د کانت په نظریاتو کې موږ یو ډېر ښکاره تفاوت له پخوانیو فیلسفانو څخه دا وینو، چې دی د واقعیتونو او د دنیا په شناخت کې په دوو ټکو باندې، چې یوه تجربه ده او بل شعور د انسان ده یا هغه عقل چې ترجمه شوی ده، دې ته ډېر زیات ارزښت ورکوي. په دې معنا چې دی فکر کوي چې د تجربې په ذریعه باندې موږ ټوله پوهه لاسته نسو راوړی، بلکې کله چې له تجربې سره او د هغو محسوساتو له طریقه چې انسان د خپلو حواسو په ذریعه باندې اخلي، او هغه د خپل شعور یا د عقل په ذریعه باندې هغه ته تر تحلیل لاندې نیسي، هغه ته پروسس لاندې نیسي، په دې ذریعه باندې هغه محسوسات د انسان په ذهن کې په مدرکاتو باندې بدل شي، او دغه مدرکات بیا نو دی په ایریاو یا مفاهیم ورکوي دې ته. چې په دغه ډول باندې کانت فکر کوي چې موږ خپلې تجربې په علم باندې بدلوو.
ډاکټر صاحب کټواسی، له اولسمې پیړۍ راهیسې چې په اروپا کې دغه د ارسطو د قیاسي منطق په ځای استقرایي منطق ته توجه وسوه، او بیا تجربې ته هم توجه ډېره سوه، آیا د کانت دغو خبرو پیسه کې چې تی کوي او د هغو خبرو ترمنځ څه ښکاره فرق شته؟
فرق همدغه و چې له ده څخه پخوا فیلسفان لکه مثلا فرانسیس بیکن یا جان لاک، هغوی په دې باندې زیات فشار اچولی دی. دوی وایي چې زموږ ټول علم له تجربې څخه راوځي، او دا تجربې دي چې زموږ په ذهن کې انعکاس پیدا کوي. خو کانت په دې نظر و چې دا تجربه په اصل کې د ټولو علومو یا د ټولو مدرکاتو یا د پوهې منبع نه شي کېدلی، دا انسان شعور ده چې هغه تجربې دی په علم باندې بدلولی شي. ځکه دی وایي چې هغه محسوسات چې موږ یې د خپلو حواسو له درکه موږ ته راځي رارسیږي، دا ډېر بې نظمه وي، ټیټ پرک وي، په دې کې هېڅ نظم نه لیدل کېږي. نو انسان د هغه ضرورت له مخې دې دپاره چې له دغې بې نظمي او کړکۍ څخه راووځي، انساني ذهن دغه ټولو مختلفو بې نظمو او بې ربطه حوادثو یا معلوماتو ته یو شکل ورکوي، او په یو منظم فکري چوکاټ کې اچوي. دا په حقیقت کې د انسان د ذهن توانایي ده، او دا د انسان د ذهن فطرت ده چې تجربې په علم باندې بدلوي. فرق د دوی په منځ کې هم دا و، دی له دې سره نور هم علاوه کوي چې ځینې داسې علوم دي یا پوهه ده چې موږ یې تنه د تجربې په ذریعه او په حواسو په ذریعه باندې نشو درکولی، بلکې د انسان په ذهن کې ځینې داسې ماقبل یا قبلي مفاهیم موجود دي چې دا قبلي مفاهیم کولای شي چې دغو مدرکاتو ته د ایډیا شکل ورکي او د علم شکل ورکي. د یو مثال دی ریاضي څخه راوړي، دوه جمع دوه مساوي په څلور کیږي. دغه سه حقایق په حقیقت کې د انسان د ذهن په فطرت کې موجود دي، له پخوا څخه د تجربې ته ضرورت نشته. اوس د هغه بنیاد د تیوریکي بنیاد ده چې د په خپله تیوري کې د عملی برخې دپاره، یعنی د اخلاقیاتو دپاره یو بنسټ جوړ کړی ده. آیا د انسان عمل یا اخلاقو دپاره هم داسې کوم اصول شته لکه چې مطلقیت به لري، لکه موږ چې د ریاضي په حساب په حساب کې ولیده او که نشته؟ د ده ځواب هو ده، او دی له دغه ځای نه دا استدلال تقویه کوي چې په ټولو تجربیاتو کې، په ټولو تجربو کې یو ډیر مهم حقیقت دا ده چې دا احساس اخلاقي چې د انسان سره موجود ده، دا په حقیقت کې همیشه په ښو او بدو باندې قضاوت کوي، او دغه احساس په هیڅ شکل سره تسلیمېدونکی نه ده. ځکه نه ده تسلیمېدونکی چې دا د انسان په باطن کې موجود ده.
وجدان یو فطري شی ګڼي په انسان کې،
یو فطرت ده د انسان چې دا له تجربې څخه بنیازه ده. دا هغه احساس ده چې د انسان د ذهن او د دې د فطرت یو برخه ده. نو د دې احساس تاثیر یې څه شی ده؟ د اوس د انسان په ژوند کې، په اجتماعي سیاسي ژوند کې او د ټولنې په ژوند کې د دغه احساس ژوند مطالعه کوي، او د هغه اثر د اجتماع په ژوند باندې، د انسان په ژوند باندې ګوري. د استدلال کوي چې که موږ هر ورځ د ځان سره داسې محاسبه کوو چې دروغ باید ونه وایو، په چا ظلم او ستم ونه کوو، او بل داسې یو کار ونه کوو چې هغه د اجتماعي ژوند لپاره خطر پکې موجود وي، خو په سر دغه باندې هم موږ بیا هم ځینې داسې کارونه کړي وي چې هغه د اخلاقو، د عمومي اخلاقو او د انساني ژوند سره مغایرت پلري. نو په عین وخت کې انسان له داسې په دغسې وخت کې له یو احساس سره مخامخ کیږي چې دی پښیماني احساسوي، ندامت احساسوي. نو دوی پوښتنه کوي چې دا ندامت احساس د پښیماني له کومه ځایه راځي. د ده په نظر باندې دا هغه احساس ده چې د انسان په وجدان کې موجود ده، او دی ورته په خپله ژبه کې کټګوریشل امپراتیو وایي چې دا د امر مطلق په نوم باندې پیژندل شوی ده. یعنی دا هغه امر ده یا هغه فرمان ده د وجدان چې انسان نشي کولی له هغه څخه ځان خلاص کړي، او په طبیعي ډول، په فطري ډول د ده عمل کنټرول کوي. کانت اخلاقي اصول په مستقیم ډول د انسان له ذهن څخه مشتق کړي دي، نه د کومې بلې منبع څخه. او فرق هم دا ده د نورو نظریاتو څخه، د عملي عقل نقد اساسي ټکی او محور همدغه امر مطلق ده چې موږ مخکې ورته اشاره وکوله. او دا داسې یو مسله نه ده چې دی د انسان د سلوک لپاره کوم پرنسپ تعینوي، بلکې هغه خود مختاري او عملي عقل عنصر چې زموږ په وجود کې موجود ده هغه په حقیقت کې دی مطالعه کوي او تر څېړنې لاندې نیسي.
ډاکټر صاحب کټوا صاحب، فرضاً مطلب یې دا دی چې موږ هر یو چې دروغ واورو ښه نه ګڼو، دی وایي چې دا د موږ خپل اختیار دی چې دغه دروغ ته ښه نه وایو د انسان په صفت باندې. دغه شي ته تاسو اشاره کوئ؟
دغه معنا یې همدا ده، د خود مختاري معنا همدغه ده، او ازادي هم له دغه خصلت انسان سره تړلې ده.
او دا د کومې تجربې په بنیاد دا نه وایي چې دروغ بد دي، بلکې په فطري ډول
د انسان
دروغ بد ګڼو.
دا د انسان فطرت ده چې دروغ بد ګڼي، ظلم او ستم بد ګڼي، او دا له سره دی دغه احساس په حقیقت کې یو خو د کومې تجربې له مخې څخه منتن درغلی، او موږ د قیاس په ذریعه باندې دا نسو پیژندلی، او بل دا چې دا نه تسلیمېدونکی یو عنصر ده، په دغه خاطر دی ورته کټګوریش امپراتیو یا امر مطلق وایي. دا امر مطلق په حقیقت کې له څه شي نه پیدا شوی ده؟ دا یو مجموعه د ټولو هغو انفرادي اصولو ده چې یو انسان د خپل عمل دپاره ټاکي، او دا عمل په حقیقت کې که چېرته یو عمومیت پیدا کړي چې د ټولو دپاره په یو عمومي قانون باندې بدل شي، نو دغه په حقیقت کې دی ورته اخلاقي قوانین وایي چې تعریف یې داسې کړی ده د ده په خپله ژبه باندې. دی وایي چې داسې عمل وکړه چې ستاسې د ارادي اصول په عین وخت کې او د هر وخت لپاره د یو عمومي قانون په څیر اعتبار پیدا کړي.
یعنی هغه څه چې ما ته ښه ښکاریږي، که چیرې تا ته او بل چا ته هم ښه ښکاره سول، نو دی اخلاقی اصل کیفیت لرلی سی او کینی نیسی لرلی
دی عمومی, دی عمومی قانون دی عمومی اخلاقی قانون حیثیت پیدا کولی سی خو لیکن معیار دی دی چی دا شده او که بد دی کانت په نظر دانه ده چې انسان ته څومره خپله شخصي ګټه رسیږي او که زیان رسیږي بلکې معیار هغه ده چې موږ مخکې
چې نورې هم ومني
او هغه دی هغه اخلاقی احساس څخه راوتلی وي چې د هر انسان په وجود کې شته ده او د دې اخلاقي قانون کې دی اوس نو بیا ځي نورو مفاهیمو ته چې هغه ازادي ده هغه خود مختاري ده او هغه کرامت دی انساني ده دا هغه مفهومونه دي چې له دغو څخه د بشري حقونو اصول او مادې چې نن ورځې موږ په د ډیرو ملکونو په اساسي قوانینو کې او حتی د بشر د حقونو په نړیوالې اعلامیې کې هم وینو چې ځینې مادې په مستقیم ډول د ایمانوئل کانټ دې مفهوم څخه متاثره شوي دي او په بل ډول باندې منځته راغلي دي.
ډاکټر صاحب کټه وسه دغه د بشري حقونو سره اړوند کوم خبره چې دی کوي د په اخلاقي فلسفه کې هغه څه شی ده؟
یوه مهمه خبره دا ده چې ایمانوئل کانټ انسان ته په یو مطلق ارزښت باندې قایل ده. مطلق ارزښت دا ده چې دی چشتن د کرامت ده او یو منزلت لري. دی په هغه قلمرو کې اچوي چې هغه د کرامت یا د منزلت ورته وایي قلمرو ورته وایي او په دې برخه کې دی داسې استدلال کوي چې دلته موږ ځینې داسې شیونه لرو چې قیمت لري او ځینې داسې اجناس داسې شیونه شته چې هغه صاحب د منزلت دي. د یو قیمت دپاره موږ کولی شو چې یو معاوضه پیدا کړو هغه د یو بل څه شي په ذریعه باندې تبدیل کړو خو منزلت چې د هغه د انسان فطرت ته هغه د انسان سره تعلق لري په فطري ډول باندې دا په هیڅ قیمت سره موږ نشو کولی چې معاوضه یې کړو. یعنې دا د ټولو قیمتونو څخه لوړ ده. لهذا هغه کرامت یا حرمت چې انسان ته د دې په فلسفه کې ورکړل شوی ده ورته منسوب ده دا په مستقیم ډول باندې نن ورځ د بشري حقونو د جنبش او د دغه قوانینو یو مرکزي ټکی ګرځېدلی
او د دې اخلاقي فلسفه یوه برخه هم ده.
دغه د حرمت کلمه چې دا د انسان له وجدان سره تعلق لري او د دله کرامت سره دا اوس کوم وګورو د بشر د حقونو په نړیواله اعلامیه کې په لومړۍ ماده کې هم دغه ماده په دې شکل سره تکرار شوې ده چې وایي چې ټول انسانان د برابرو حقوقو او کرامت درلودونکي دي. دوی په عقل او وجدان سنبال شوي او باید د ورورګلوي په روحیه له یو بل سره چلند وکړي. هغه اثر کې چې د ژوند کوو د هغه وخت حاکم فکر دا و چې د انسان کرامت اصلا فردي کرامت ته اعتبار نه ورکوو بلکې د انسان کرامت هغه ارزښت د دله موقف سره تړلی و. خو دوی د دغه حاکم فکر په مقابل کې د او د نورو د ده په شان د نورو فیلسوفانو د دغه حاکم فکر په مقابل کې بغاوت وکاوه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
عزتمنو اوریدونکو فریدا سیفی دولاند خو خواږه حکایتونه لولي.
اندیښمن مازیګر نا وخته هلکه و انجلۍ لوبې سره کولې. له انجلۍ سره شیرینۍ وي او له هلک سره مردکۍ وي. هلک ورته وویل راځه خپلې ټولې شیرینۍ دې زما په ټولو مردکیو بدلې که. انجلۍ خبره ومنله خپلې ټولې شیرینۍ ورکړې خو هلک خپله تر ګردو ښکلې مردکۍ ورنه پټه وساتله او نورې ور وسپارلې. په هغه شپه انجلۍ کراره ویده شوه خو هلک ناکراره و. اندېښنه ورسره وه چې انجلۍ به شاید تر ګردو ښه شیرینۍ ورنه پټه کړې وي. یو لاس او دوین دوانی خکل انجلی چه پیغله شوه گنی کورنه مور و پلار دراغلی چی خیخی ور سره وکړي. یو ورځ په یو وخت دو ډلې ورته کیناستی. دا یو ډله چې لخی لوري راغلی و د یو شتمن خو بدرنګی سړی لپاره انجلی غوښته او د بلې ډلې چې له چپ لوري راغلی و د ښکلي خو نیسمن لپاره طلبګاری کوله. د انجلۍ مور و پلار په خپلو کې ډیره مشوره سره وکړه سو فیصلی ته سره ونه رسیدل. اخر خپل لور ته وویل چې مونږ ته خو پریکړه مشکله شوه، انتخاب ستا په لاس کې دی. انجلۍ په فکر کې لاړه او هیڅ یې ونه ویل. مور و پلار یې ورته وویل که شرمېږې نو صرف سر وخوځوه، که د ښي خوا ته مخ واړوو نو مطلب به دا وي چې هغه شتمن خو بدرنګې سړی غواړي، او که د چپې خوا ته مخ واړوو نو مطلب به دا وي چې ښکلی خو نیسمن زلمی دې خوښ کړی دی. انجلۍ یو ځلې ښي او بیا چپ لور ته مخ واړوو. پلار او مور یې ورته وویل دوه میړونه خو په یو وخت نه کېږي، سمه سپینه خبره وکړه. انجلۍ ورته وویل غواړم ډوډۍ د یوه کره وخورم او خوب د بل کره وکړم.
که په دنیا کې ډیر محدود شمیر مهم کتابونه غوره کیږي، نو د انګلستان د 13مې پیړۍ د لوی مفکر آدام سمیت د ملتونو شتمنۍ په نوم اثر به خامخا پکې شامل وي. د ځینو کسانو په اند دغه اثر د دنیا په لسو تر ټولو مهمو کتابونو کې شامل دی. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د آدام سمیت په ژوند او د هغه په یو بل مهم کتاب چې د اخلاقو په باره کې دی خبرې کوي.
آدم سمیت د 13مې پیړۍ فیلسوف او سیاست پوه او اقتصاد پوه دی. دی په سکاټلند کې زیږیدلی دی، د انګلستان شمال ته، او په 1903 کال کې زیږیدلی، په 1909 کال کې مړ دی. ده ته د سیاسي اقتصاد پلار هم ویل کېږي. د ده د ولسونو شتمني یو د هغو کتابونو نه دی چې ډیر زیات اهمیت لري، او لوی خوا دی د کپیټالیزم د تیوري جوړونکی دی. نو هغه څوک چې د کپیټالیزم طرفداران دي هغوی هم په ده باندې خبرې کړي دي او د دنه تاثر اخیستی دی، او هغه څوک چې د کپیټالیزم مخالفان دي هغوی هم د دنه تاثر اخیستی دی. د ده د ژوند په باره کې وویل چې په 1903 کال کې زیږیدلی دی. پلار یې د ده د زیږیدو نه دوه میاشتې مخکې مړ شوی دی، او دی د تره د سور لاندې لوی شوی دی. مګر په مکتب کې ذهین شاګرد و، خو ډیر لټ و، درس ډیر نه خوښېده. په هر صورت ښې زده کړې وکړې، او په 20 کلنۍ باندې د په پوهنتون کې د منطق استاد شو. په همدغه وخت کې د په خپلو شاګردانو باندې ډیر ګران و، په خپلو شاګردانو او همزول باندې ډیر زیات نفوذ درلوده، مګر د استادانو لخوا ورته په ډیره بده سترګه کتل کېدل. د دې څو علتونه وو. یو دا چې دی به همیشه خندان و، او کله به چې کلیسا ته د عبادت دپاره ته، هلته به هم همداسې په خندانه څیره ته، چې دا هم د هغه وخت د عیسویانو دپاره د منلو وړ نه و، ځکه چې په عبادت وخت کې باید سړی ډیر خپه او غمجن واوسي، او داسې چې خندان ورزی ده تقریبا بد پې لګېدل.
یا حداقل معقر باید واوسي،
معقر باید واوسي. بل دا چې د ډیوډ هیوم چې په هغه وخت کې د انګلستان یو ډیر مهم فیلسوف و، او حتی د سویل کېږي چې د انګریزي ژبې یو تر ټولو ستر فیلسوف دی، د امپیریزم یا د افاقیت د تیورۍ بنسټګر دی، د هغه سره ملګری مو هم و، او د هغه نه متاثر هم و. نو دا هم په استادانو باندې بد لګېدل. او بل دا چې د استادانو په اړه باندې هم داسې ډېر مثبت نظر نه درلوده، ځکه چې د هیوم تیوري افاقیت د پوهې بنسټ په تجربه کې ګوري. په داسې حال کې چې استادانو د پوهې بنسټ په کتابونو کې او د مشرانو په ویناوو کې لیده، نو دلته دغه تضاد موجود و چې یوه د کتابي علم لار وه چې هغه د پوهنتون د استادانو لار وه، د پخوانیو استادانو، او یو د ځوانو استادانو لار چې هیوم هم پکې شامل و، او هغه د تجربې په بنسټ د پوهې او د زده کړې میتود و. نو دا ټول هغه مسایل و چې دی په ځوانه طبقه کې ډیر مشهور کړ، په عین حال کې چې د مشرانو لخوا ورته ښه نه کتل کېدل، او دا هم د شهرت یوه برخه شوله. حتی تر دې پورې چې په همدغه ځوانۍ کې د ده مجسمې جوړېدلې وړې وړې، او د ګلاسګو او ایدنبرګ په ښارونو کې په کتاب پلورنځیو کې خرڅېدلې.
چې ګلاسګو ایدنبرګ هم دواړه د سکاټلند
ښارونه دي. ده د منطق استاد دی، او فلسفه باندې هم ډیر کار کوي، او د لومړي کارونه د فلسفې په برخه کې دي. په 1959 کال کې د اخلاقي احساساتو تیوري باندې یو کتاب لیکي،
بلکې همدا د کتاب نوم هم دی، لکه څنګه
نوم هم دی. او د اخلاقي احساساتو کې د اخلاق د دوو زاویو نه ګوري، یو د اخلاقو ماهیت ده چې د څه شپه اساس باندې جوړ شوی دی، او هغې کې بیا د ملکیت خبره ده، د احتیاط او د تعقل او د منطقي عمل خبره ده، سخاوت او د بل سره مینه او د بل سره دا مسایل پکې دي، همکاري او د بې بندوبارۍ خبره ده. بل د اخلاقو د محرک قوتونو پیژندل و چې په هغې کې د ځان سره مینه یا خپل ځان ته درناوی، عزت النفس، عقل او احساسات داراتل. په دې مسایل باندې بحث کړی و
استاد منلی وبخشی. دغه دی د دغه د اخلاقو د کتاب هغه اصلي مباحث تاسې یو څه یاد کړل. په دغه کتاب کې هم داسې معلومی شي چې ځوان ادم سمیت یو قسم تجربي نظر لري اخلاقو ته، یعنی اخلاقو دی بایدونو علم دی او له پخوا راسي داسې را روان دی. خدای یو قسم دې ته هم ګوري چې اخلاق څنګه جوړېدای سي، څنګه شکېدای سي، له کومو سرچینو نه خړوبېدای سي. یعنی داسې ویلی سو چې په دې کې هم دی هغه هیوم ته نږدې ده، هغه د دې اثر هغه مخکشو فیلسوفانو ته نږدې ده. دغسې یو څه ویلی سو
دا ورته ډېر نږدې هم دی، او د دغې لارې د مخکښانو په جمله کې هم راځي. دکارت، بیکن، هیوم، ځینې نور ستر لیکوال چې په دغه باندې فکر کړی دی په علم باندې. بیا په دې کې دوه مکتبونه رامنځته شوي دي، چې یو د دکارت مکتب دی چې په هغې کې په تعقل باندې او د تجرید په شیوا باندې ډېر زیات اصرار کیږي. یعنی هر موضوع چې تاسې راخلئ هغه به ټوټې ټوټې کوئ تر څو چې ډېره ساده کوئ او پرې پوه شئ. ضرورت نشته چې د استادانو خبرې کټ مټ تکرار کوي. هر موضوع ته باید د شک په نظر وګورئ او هغه ټوټې ټوټې کوئ، تجزیه کوئ، تحلیل یې کوئ او پرې پوه شئ. او بله بیا د افاقیت تیوري وه چې هر څه باید د تجربې په اساس وي. یعنی مخکې دې نه چې تاسې خپله فرضیه وړاندې کوئ باید اول فکټونه پیدا کړئ، اول باید واقعیتونو ته وګورئ چې په دنیا کې څه تیریږي، بیا پس د هغې نه دا سره راټول کړئ، د دې نه نظر راوباسئ. نو دا هغه کسان دي چې د کلیسا د هغه کلاسیکي نظریې نه چې په کتابونو کې علم زده کېږي فاصله اخلي. او طبعا د اخلاقو په بحث کې هم ادم سمیت همدغه د افاقیت شیوه تعقیب کړې ده. په دغه وخت کې د په ژوند کې یو مهمه حادثه پیدا پیښیږي چې د وخت د مالیه وزیر چانسلر اف اکسچکر چارلټن سید د ښځې د لومړي واده مشر زوی دغه عمر ته رسیږي چې د اروپا په اشرافیت کې دی باید لویه دوره ووهي. لویه دوره څه شی ده؟ د اروپا شتمن خلک خپل بچی کله چې اتلس کلنۍ نولس کلنۍ ته ورسیږي او مکتبي تعلیم دوره خلاصه شي، خپل اولادونه لیږي د اروپا دوره پې وهي. المان ته ځي، فرانسې ته ځي، هالند ته ځي، سویس ته ځي، ایټالیا ته ځي، یونان ته ځي. او بیا په دې وروستیو کلونو کې د اتلسمې او نولسمې پېړۍ په وختونو کې حتی ترکیې ته هم راتلل. نو دا د دوی لویه دوره وه چې دوی به پکې ګرځېدل، خلکو سره به یې کتل، پوهانو سره به یې کتل، بحثونو کې به یې برخه اخیستله، د سیاسیونو سره به یې کتل، د مشاهیرو سره به یې کتل او د اروپا هغه فکري مسیر به یې مطالعه کاوه. نو دا د چارلز تاونسند پرکټی هم دغه عمر ته رسیږي او د هغه دپاره یو لارښود ته ضرورت دی، او د مالیه وزیر ادم سمیت ته غوښتنه کوي چې د ده سره لاړ شي. نو دی پر دې لویه دوره باندې وځي او تقریبا شپږ دېرش کلان دی. په دې سفر کې د ډیرو مهمو کسانو سره ګوري. په فرانسه کې د فیلسوف ولتیر سره ګوري او یو په بل باندې ډیر زیات اغیز خندي. فرانسوا کینې چې په هغه وخت کې د اقتصاد یو ډیر مهم شخصیت وو او د فیزیوکراسي د تیوري بنسټګر وو، د هغه سره ګوري فرانسه کې. همدغسې د اروپا د نورو مشرانو پوهانو سره ګوري او د سیاسیونو سره ګوري او د ده د اقتصادي تیوري هغه اساسات راټولیږي. کله چې د سفر نه بیرته راځي په انګلستان کې یو بل مهم شخصیت سره د آشنا کېږي، ورسره انډیوالي پیدا کوي چې هغه بنیامین فرانکلین دی. د امریکا د متحده ایالاتو پلرونو په جمله کې یوازینی کس دی چې درې واړه هغه سندونه چې د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ بنسټ یې ایښی دی، چې د امریکا اعلامیه ده، د ازادۍ اعلامیه ده، د اساسي قانون دی او د فرانسې سره یو تړون دی. دا درې وړ سندونه د امضا کړي دي.
وبښئ، بنجامین فرانکلن لندن ته راځي په دې وخت کې؟
لندن کې دی، او لندن کې د پنسلوانیا د محلي حکومت استازی دی. دلته ادم سمیت چې د فرانکلن سره خبرې کوي او د امریکا په باره کې معلومات پیدا کوي، نو ډېر جالبه خبره کوي. وایي امریکا هغه څه دي چې ډېر ژر به احتمالا د دنیا په ډېر ستر او فوقالعاده ملت باندې بدل شي، او دا وړاندوینه یې واقعا رښتیا هم وختله.
د ادم سمیت په ژوند باندې 224 کاله تیر دي، 224 کاله تیر دي. دا په هغه زمانه کې ډېر لوی خبره وه،
ډېر لوی خبره وه. یعنې د همده تجربې ته او د هغې تعمیم ته ډېره ښه اشاره ده. په 1986 کال کې دی په دې بریالی کېږي چې خپل اقتصادي نظریات سره راټول کړي او د کتاب بڼه ورکړي. د دې کتاب نوم دی ان انکوایري انټو The Nature and the Causes of the Wealth of Nations. یا د ولسونو د شتمنۍ د علتونو او ماهیت په اړه باندې څېړنه، چې په لنډ ډول باندې د ملتونو یا د ولسونو د شتمنۍ په نامه باندې یادیږي.
د ادم سمیت د تلپاتې شاهکار یعنی د ملتونو شتمنۍ په باره کې خبرې به بله اونۍ واورئ. اوس اجازه غواړو، پیسې ته اوسئ.